د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی په خجینه وباندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په یوازې له خجینه و ډاکټرانو څخه پرته د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای.
هغې سره به ټول دغه خپله تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو موږ تشخیص ته نه رسیږو.
یو ځوانه نجلۍ هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا پسې برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې ته زړه ښه کړي چې تحصیل ته ادامه ورکړي او بیا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو یو شمیر نارینه ډاکتران وایي چې که چیرې په سي برخه کې ښځینه ډاکتران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته له هغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکترانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
زما ورونه خپله د اول دویم الی پنځم صنفه پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه، ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابروي چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
یو بله افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغسې اوس موجود نه دي. د دوه کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه قدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او بیا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلی ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیله امیدونه ډېر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاد ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله میرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای، خلکو تخصص کړی وی په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله میرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس قابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، هغه پې بند شو. ډېر نا امید ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره شي ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپینګیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر ناامید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلنو یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ول، زمو کور په نګرار کې دغه په کابل کې مدلته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي په فیسبوک کې، څوک دروغ وایي څوک دا کوي څوک دا نه. یعنی که واقع ترته ووایم چې هغه میرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امید وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو، ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه ان شاء الله داسې مشکل بنی به مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، لکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بیخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پرې تېرې، بیا دغه اغزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال چې وو، ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنې بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله وه چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا تر ساتم. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی وه چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره یعنی یو د سړي ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم، چې څومره ورځ وخت تېرېږي یعنی د پروسه کال په نسبت سه کال دی، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي یعنی که درته ووایم د صفر درجې ته را رسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به مې اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتابه مې سیخې دي اخیستې مې دي، هېڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي چې ما سره یو د دکتورا کوم اهمیت ونه لري. نو بیا خامخا په ځواني کې هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نورې زده کړې وکړي، ځکه چې په یو ملک کې د سل لپاره زه بیا دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېروم چې څه اهمیت ونه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه؟
مکتب دوره که درته ووایم، د مکتب په دوره کې زما پلار زما ټولې مشرانې خویندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و د دې. بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالی کې بیا همداسې خار ته رالو خو مشکلات ډېر زیات ډېر مشکلاتو سره یعنی که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې په مسجد کې به پاتې کېدو خپل سبق ومویلو هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره داسې ورځې راغلي دي چې موږ په کې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي بیا هم هیلوې نه غوښتې چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو کوشش هم وکړو پوهنتون هم وویلو د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته د کولا باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو خو ونه شو ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړو اوس چې هغه وختونه رادیدو یعنې ما ته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی نو د دې نه به ډېر خو د تعلیم د ټول یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټول همداسې حال دی
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپله څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو
زما علاقه وه هلته زه داسې ماحول کې وم ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم زما نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه نږدې وو هغه د ډاکټرانو وو هغې زامن ما سره وو که نه مکتب کې نو ماته ډېر خوند راکولو بس علاقه زما پیدا شوه دې سره
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري دا په دې معنی نه ده نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي
داسې راته ویلی سي کله چې تاسو زده کړې کولی که نه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مم کو درس مول وسته که یوازې کار وکاو
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې بس و اتلس غلی پاملا مر په غاړه وو اقتصاد خو خراب وو خو ما دې تر څنګ کار کولو بعد له وخته بیا مکتب ته تلم سار کې هغه نه چراغلم بیا کار کولو بیا راتلم کور کې درس وینو نو معمول انداز تر اخر دې تبا پوري ما کار کړی دی ما له کوره پیسې نه دی اخیستې نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم کار باندې روان چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وو که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو که داسې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا به کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي
چې اقتصاد ښه نه وي څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره هغه درس ویل اغس کول ورته سختیږي
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د یو چا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي ته نور ګورې خپل ځان ګورې مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغز هم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتې تر څو ښه درس زده کړی سوی
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم هغه علاقه مې وه هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته
نو طبعا موضوع خو ډیره جنجالی ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نشي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي. که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي، هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده. اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید 45-50 زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس مونږ شاید 450-500 ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې 90% ضرورت ده، دا 10% هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي کنه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات ارشه ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه، که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ؟ خپلو تجربو راتوئ.
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې اړیکه لري. د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که، تاسو سره تابان ښځینه کارکوونکې مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې. د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه، که څه هم دا توپیر روښانه ده، ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې، فرق را توی دیدو دو وقتونو؟
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خلک کوشش کوي چې زنانه ډاکټرې ته د خپل ټول مشکلات ووایي. هغه وخت ډېر راحت و، زنانه ډاکټر به چې راغله هغه ته به مونږ زنانه ډاکټر ورولېږله، هغې سره به ټول د خپل تاریخچه د هسټري دا به ټوله ورته وویل. که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، مونږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نسي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر وو. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې ده سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر بوځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې یو مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې غوته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې مونږ ډېر ځورېږو چې کاش چې مونږ سره همکارانی وای، یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو آب ډېره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او مونږ هم ځورېږو. حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت ته، څومره پیشرفت سوی و، څومره پانتونونو کې انجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلي وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو؟ که په غلط خبرې راته وکړي،
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بېسواده وو، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډی یانو خلک وکړي، ماسټري ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړ. انجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې مونږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم د هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول سمره چې اوس مونږ یې وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نشي کوی چې راشي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده، ما ته څه راکولی شي؟ دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبانو حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته دا وي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کړي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، که بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس باروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نه شي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي. نور
بله، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو چې خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولي دي، نړیواله ټولنې دا اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نه وژغوري. دا ټول عوامل چې ودي دې زرا سره همدې راوستل، نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه پامان کې او ورسره د افغانستان خلکو نور د دې حالت نه وژغوري.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څانګې خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.